دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ بو په دې وسطا خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو او د مشال ریډیو اونیزه خبرونه نوي نړۍ هم د دې خبرونې برخه ده. خو لومړی به خبرونه وورو چې شاهین بنری وړاندې کوي.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د کال 2023 سلوروشتم لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قامی سمله توړاندې کړی دی. پښتون ژغورن غورځنګ د خبرو نیول شو غړو د خوشی کول لپاره احتجاجي پرلد د میرالی څخه میرامشا ته غزولې دي. او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیا کې د بی پایلټ الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د کال 2023 لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قامی سمله توړاندې کړی دی. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پروند قامی سمله غونډې ته په وینا کې سغدار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپے ځانګړي کړی دي. د نوموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 1.5 ارب روپے او د دفاع لپاره 3.5 ارب روپے ځانګړي کړل شوی دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% لوړ کړل شوی دي. د خزانه وزیر سغدار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پروان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 8.5% ته رسیدلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف هیله څرګنده کړې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF به د قرضو ځنډیدلې پروګرام بیا پیل کړي ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو باوجود ټول مخکینی شرایط پوره کړي دي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه هیله مند دی چې د IMF سره به د قرضو د پروګرام لپاره نهمه بیا کتنه ترسره شي. په داسې حال کې چې د نومبر په میاشت کې عام انتخابات ترسره کیږي، پاکستان د قرضو لپاره د IMF راضي کولو ته اړتیا لري. پښتون ژغورن غورځنګ د خپلو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلد د میرالي څخه میرامشا ته غزولې دي. دا پرلد د تیرو شپږو ورځو راهیسې په میرالي چوک کې روان او پرون راهیسې مظاهره چیانو د میرامشا پریس کلب مخې ته پرلد وهلې دي. مشال لیډو سره په خبرو کې د غورځنګ یو فعال ګیلمن وزیر وویل چې انتظامیه د دوی غوښتنې په پام کې نه نیسي او د دوی د نیول شوو ملګرو هیڅ درک نه لګي چې چرته بند دي.
دارو یا فوج بیخی داسې غیب کړی لپه تکړی دي چې د دوی هیڅ درک مخته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دی په کوم بند کې قید کړی دي. باید دوی زمونږ غوښتنه یا عملی کړي، زمونږ ملګری یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې په 13 نیټه په سیدګی امنیتي پوستا پوز د دوی ملګري ادرامان وزیر جلال خان او زاکیم وزیر نیولې دي. مظاهره چان وایي چې د خپلو ملګرو د خوشی کولو پورې به احتجاج له دوام ورکړي. ځایي پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه سندې ویلې. د پاکستان د موسمیاتو څانګې خبرداري ورکړې ده چې د بی پر جوی په نامه طوفان کولی شي د پاکستان او گاونډي هندوستان ساحلونه اغیزمن کی. د موسمیاتو دفتر پرون په بیان کې ویلي دي چې په سمندر کې شدید طوفان په 1300 ساعتونو کې لږ څه خپل لاره بدله کړې ده او اوس د کراچۍ په جنوب کې د شاوخوا 1160 کیلومتره په فاصله موجود دی. د موسمیاتو دفتر زیاته کړې ده چې د لوړې کچې بادونو د بدلون له امله د طوفان د لارې د وړاندوینې په اړه باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ځینې نړیوالې نقشې د عمان او پاکستان لویدیځ ساحل ته رسوي او ځینې بیا ښایي چې دا به د هند گجرات لور ته او د پاکستان سند ساحل ته رارسي. په طوفان کې د ممکنه شدت له امله د کراچۍ ډیپټي کمشنر په ساحلي سیمو کې د عین 1340 ماده عملي کړې ده او دغلته د ماهیانو په ښکار بندیز لګولې دی. او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیا کې د بی پایلټ الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي چې ښایي په راتلونکي کال کې فعال شي. د امریکا په وینا ماسکو او تهران خپلې پوځي همکارۍ زیاتې کړي او یوکراین منځنی ختیځ او نړیوالې ټولنې ته خطر زیات کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربی پرون وویل چې په داسې حال کې چې ایران روسیې ته د بې پایلټ الوتکو لیک ته دوام ورکړی چې ماسکو یې بیا په یوکراین کې په خپله ناقانونه جګړه کې د یوکرایني وګړو پر ضد کاروي، دواړه هیوادونه ګامونه اخلي چې د ماسکو په ختیځ کې د شاوخوا زر کیلومتره په فاصله د فابریکې په جوړولو سره د ډرون الوتکو تولید د جګړې ساحې ته راوړي. کیربی ویلي دي چې معلومات لري چې روسیه له ایران څخه ډرون جوړولو فابریکې لپاره اړین مواد ترلاسه کوي. د امریکایي وین په وینا دا کارخانه به د راتلونکي کال په پیل کې په بشپړ ډول فعاله شي. د ملي امنیت د شورا تر مخه د فابریکې موقعیت د روسیې په الابوګا ځانګړي اقتصادي زون کې دی. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین ګونیری وړاندې کول. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالي کال لپاره د 4.15 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. د پاکستان پر اقتصاد یو نظر لرونکی وای
حکومت طرف یو مشکل دا ده چې د بجلی قیمت به حکومت سیوا کوي، بل کال کې د ګیس قیمت به سیوا کوي. دا مطلب نه ښکاري چې حکومت به کامیاب شي. مہنگائی به کمه کی، مہنگائی مزید چانسز دي، خدشات دي چې دا به سیوا کوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ د خپلو نیول سویو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت له میرالی څخه میرانشاه ته بیولی دی. بل پلو د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کوټه کې یو غونډې ته ویلي چې د پښتنو د مسلو حل په دې کې دی چې پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي.
پښتانه نن که ذلیل دی، پښتانه نن که بے وسه دی، که سیالی نه ده پورا، که مسافرۍ ته مجبور دی. دوی وجې دی، یو بیروزګاری ده او یو بدامنی ده.
د بلوچستان په هر نای کې د کویلي کاروبار کوونکو لخوا د تحفظ غوښتلو لپاره احتجاج نن په لسم ورځ هم دوام لري.
پولیس اپلائی مکمل ضلع بند دا او مکمل مائن دوسرا بند دا، اوس کاروبار متاثر دا، او دا سرکار لخوا دروازه یو داسی سنجیده گام نه دی اخیستی. وای
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رضو د خبرونی لومړی موضوع ته. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار پرون مازیګر د 2023 او 2024 مالی کال لپاره د 4.15 ارب روپیو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د نموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپی او د دفاع لپاره 315 ارب روپی ځانګړي کړل شوی دی. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% لوړې کړل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې تر اوسه د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرضو د پاتې قسطونو لپاره لوزنامه نه ده سوې، نو د حکومت لپاره به ډیره ګرانه وي چې د بجټ خساره پوره کړي. په دې اړه تفصیل د شاهین بلیری په رپورټ کې.
5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ سکل ڈیولپمنٹ کاروبار کے لیے سستے قرضے.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دی چې پرون مازیګری د کال 2023 او 2024 لپاره د 4.15 ٹریلین روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولې او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپے ځانګړي کړي دي. د اسحاق ډار په وینا په بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% لوړې کړل شوې دي او د دفاع لپاره 315 ارب روپے بیل کړل شوې دي. دغه شان د بنظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ د 2.25 ارب روپو څخه 4.25 ارب روپو ته لوړ کړل شوې دي. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپے، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرڅونو لپاره 15 ارب روپے او د کمیشن پرمختیایي خرڅ لپاره 10 ارب روپے، لیپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپے، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپے او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 1.5 ارب روپے ځانګړي کړل شوی دی.
یوت کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوت پروگرام فار سمال لونز، جو اپنا کاروبار ریاتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 اروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں.
پدې بجټ کې د منځنی او کم آمدن خلکو لپاره څه اسانتیاوي اعلان شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د حکومت سره د بجټ د خساري پوره کولو لپاره پیسې نشته او یره دا چې په راتلونکو میاشتو کې د شیانو بیې نورې هم لوړې شي.
کم پنج بنیادی شیان دی پاؤ کی چینی آٹا گھی دال چاول پاک باندھے با وزیر اعظم پیکج پتہ سبسڈی ملاوی گی خلق ہوتا لیکن یوٹیلٹی اسٹور والے چی مارکیٹ شیئر آلموسٹ 5% دے میجورٹی پاپولیشن بھی اگر بدر ریلیف پیکج نہ فائدہ نہ سیاخست ہے. چکم بجلی بنیادی طرف دے اگر 7.91 روپے فی یونٹ سیوا کرے دے دخ کال ایڈیشنل سر چارج دے بجلی بانے 3.39 روپے اگر لگوالے دے ورسا جی گیس طرف دے اگر 310 اروپے ایڈیشنل برڈن باندھ پاسن کرے دے حکومت دخ کال اور 112% پر انکریز سوے دے اور دوبارہ حکومت طرف یہ مشکل داد ہے کہ دا بجلی قیمت بم حکومت سیوا کئی بل کال کے دے گیس قیمت بم سیوا کئی دا مطلب نشکارے شی حکومت میں کامیاب سے مہنگائی بکم کی مہنگائی مزید چانسز دی خدشات دی چدا بس سیوا کی گی.
د خزانه وزیر سغدار د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې تحریک انصاف د تیر حکومت د ناسمو معاشي پالیسیو لکبل د کرنٹ اکاؤنٹ خساره 19.15 ارب روپو ته رسیدلې وه او حکومت هڅه کوي چې دغه تاوان رقم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د مومن ډیم د تکمیل لپاره 12 ارب روپے ایښی وي او په روان مالی کال کې ورلهم 10 اربا او 50 کروڑ روپے ایښی دي. دغه شان د داسو ډیم لپاره به د خواوشا 9.50 ارب روپو انتظام کولی شي. وفاقي حکومت دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې لا د آی ایم ایف سره د قرضو پروګرام نه دی بشپړ شوی. وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 8 په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې د نړیوال مالیاتي صندوق یا آی ایم ایف سره د لوزنامې لپاره ټول شرطونه منلي دي او هیله ده چې د قرضو لپاره به نهمه بیا کتنه روانه میاشت منظوره شي. د نوي بجټ په اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې دا د خرچو بجټ دی او تر اوسه دا سپیناوی نه دی شوی چې دا دومره پانګې به حکومت ته له کومه راځي. نوموړي زیاته کړه
زمون چکم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام دے اگر گورنمنٹ چکم دے نو آلموسٹ مور دین چکم دے 1000 بلین روپیز تا چکم دے نو اور اساو تا بجٹ بچ چکم دے دی کم دے نہ فائنانس کی دے کی خود مقصد صرف دی دار چ دار الیکشن کے چکم دی اس روان دیو کوے مینیج دا الیکشن گتی با اگیل چالا 50 کروڑ 400 کروڑ روپے چکم دے پر ڈیولپمنٹل فنڈ کی ورک لیشی بل مو سر جی چکم غٹ ایکسپینڈیچر دے اگر دی چ پ انرجیز کی کم سبسڈیز کی خودل نو دغم چکم دے ماتا جی ریلسٹک نخ کاری او دای مقصد دا د چپل حل موږ په انرژي پرایسز کې سمره کې دي شي اغه ریډکشن راولو چې موږ یو الیکشن طرف ته لړ شو او موږ عوام له ریلیف ورکو.
د خزانه وزیر سغدار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 8.5% ده او د آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام تکمیل د یو شمیر خندونو سره مخ دی.
شاهین بنی رایوش تاسو رپورٹ وړاندې کو. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول سویو غړیو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت اوس له میرالي څخه میرانشاه ته بیولې دی. دا پرلت له تیرو شپږ ورځو راهیسې په میرالي چوکي روانو او له پرون راهیسې مظاهرچیانو د میرانشاه پریس کل مخې ته پرلت وهلې دي. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مئی پر 1.5 نیټه په سیدګۍ امنیتي پوسته باندې پوځ د دوی درې ملګري نیولې دي چې تر اوسه یې هیڅ درک نه دی معلوم. ځای پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر نور حال راکوي.
یاد پرلت شپږ ورځې میرالي چوکې روان وو. د غورځنګ په وینا د مئی پر 1.5 سیدګی امنیتی پوسته باندې فوج د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر نیولی وو او ورځپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوج سره دي. د غورځنګ غړی او پرلت کې ناز ګیلمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شپږ ورځې پرلت میرالي کې وکړ اوس یې میرامشاه ته بدل کړ. انتظامیه لخوا هی سنجیدگی نخودل کیجی.
په میرالی کې انتظامیه کوم غور و نه کړ، انتظامیه په دې کې غافل و. بیا موږ راغلو د میرانشاه پریس کلب مخې ته، مون پر لټ برابرتیا وکړله. یو د مرکزی کمیټې غړی دی، یو د شمالي وزیرستان کوارډینیټر دی، د بل د بنو پی ټی ایم مرکزی کونسل ممبر دی. دلته ادارو یا فوج بیخي داسې غیب کړي لپته کړي دي چې د دوی هیڅ درک موږ ته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دي، په کوم بند کې قید کړي دي. باید دوی زموږ غوښتنه عملي کړي، زموږ ملګري یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ذیلي انتظامیې لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پرلت یې اوس میرامشاه کې دوام لري، تر هغې به پرلت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي. په میرامشاه کې فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د پښتورګو ناروغ و او یو بلغړی په دویمه ورځ خوشي شوي، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. لا پلاټانو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مۍ په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه پوستا باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل د پاکستان پاول د 2014 کال د جون پر 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیزه په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لوجه تر لس لکو زیات کسان بې کوره شوي وو. په دوی کې زیاتره د خیبر پښتونخوا بنو او ځینو نورو سیمو او د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي ول چې زیاتره یې ستانه شوي دي، خو ځینې یې لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي دغه 9 کاله یا د خپلو کلیو او کورونو خلری په ډیر کړاو کې تیر کړی دی. بلخوا د سیم انتظامی وایي د دې پاتې کورنۍ د ستنېدو عمل به هم زر پیل کړي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد پر رپورټ کې.
کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې په زرګونه کورنۍ له شمالي وزیرستانه کډه شوې چې پکې د سید امان الله کورنۍ هم وه. سید امان الله وایي د پلار په هغه وخت کې ډرایوري کوله. په کلی کې کچا کور دی، خو کله چې 2 کاله وروسته په 2014 کال کې خپل کلی ته ستانه شول نو ټول کلی وران ویجاړ وو. دغه شان د دوی د خټو کور هم وران شوی وو. سید امان الله وایي تر اوسه یې خپل د خټو کور هغسې بیا آباد نه کړ څنګه چې د پوځي عملیاتو نه وړاندې وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال د جون میاشتې له 15 نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې 6 کال یې 9 کال پوره شول. د 2014 کال د جون په میاشت کې د دغو عملیاتو د 2 کاله پوره کېدو پر وخت د پوځ د مطبوعاتي څانګې اس پی آر د هغه وخت ویان ریټایر لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته وویل د دغو عملیاتو مقصد یې د وسلوالو ډلو ختمول وو.
کیا وہ القاعدہ، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، کسی دنیا کے نیٹورک کا نام لے لیں، وہ ادھر ان کا وجود تھا.
په شمالی وزیرستان کے زربیزہ پنوم د پوزی عملیاتو پر محل تر 1 ملین زیاد خلق بے کورشی وو او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوختی وو. د شمالی وزیرستان د بے کورشو کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای د په بنو کې د کرایه په کور کې اوسېږي او ته کالې وشول چې د تخیلو ته نه دی تللی. ملک رحمت غلام وای په کلی کې کچا کورونه وو خو ژوند یې ښه وو او کورنۍ یې د خپل کلی په ژوند پسې ډېره خفه ده. د میرام شاه شاه وزیر چې دا مهال په پېښور کې اوسېږي مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم حالات سم نه دي، خو زیاتوي کله چې د پوځي عملیاتو پر وخت بنو ته راغلل نو د کور ښځې سختې خپه وي. کډوالی د ښځو لپاره هم ډیره ګرانه ده. د جنوبی وزیرستان یوه خبریاله او د ټولنیزو چارو فعاله رضیا مسید وایي دی له شمالي وزیرستان د ښځو سره لیدلی وو چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې ژوند کاوه.
دلته شمالي وزیرستان کښې چې کومې زنانا دي کم ته ګوري پوره قبایلي عضله زنانا ته ډېر زیات ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. بیا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان زنانا خود لا هم مشکلات سره مخامخ دي. اول خو اپرېشنو مجھے اپریشن ہونا خلق دے پورا شوی ہو گیا کہ کل آگا واپس لارد اس پلے علاقوں سے جلس خلق دا خلق دا خلق دا بس اس سامن را لد اس پاس سا ہم دا سنوی حالات بنار منشی آگا دا سنو شن.
د دغه پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تخیلو درې لوی بازارونه هم ړنګ شوي وو چې پکې د میرامشاه بازار سناسته شپږ زره دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دغو کې زیاتره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوي او ځینو ته لا هم نه دي ورکړل شوي. د میرامشاه بازار یو دوکاندار زاهد خان وایي د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل یو ځای مشر ملک محمد نور وای د خلکو کورونه اړنګ شوي دي او د سروې او د معاوضو په عمل کې لا هم خلک د ستونزو سره مخ دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سرته رسیدلی او په ځینو کې لا هم روان دی.
دا پنځه چې کومه عضله دي، جنوبي ده، شمالي ده، اورکزای ده، کورم ده، خیبر ده. د سروې عمل دا د پی ډی ایم ای په لاس کې نه ده، دا د مقامي انتظامیې په تھرو باندې کېږي. چې کومه کمیټي وي هغه علاقې ته ځي او هلته ګوري، بیا هلته نه چې کوم کیس وي هغه راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی چکم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے غاتا ڈی سی تا ورولے گی چپ.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وایي چې د هغو کورنیو پر ستنېدو کار روان دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کوټه کې د غورځنګ یوې جلسې ته وینا کړې. نوموړي ویلي چې د پښتنو د مسلو حل په دې کې دی چې د ده په وینا پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړې چې د پښتنو په وطن کې تر ټولو لوی مسلې بیروزګاري او بدامني ده. د غورځنګ دې جلسې ته د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر او نورو سیاسي او قبایلي مشرانو هم ویناوې کړې دي. ایوب ترینی حال راکوي.
د پښتون تحفظ موومنټ تر سوري لاندې د جون په نهمه نیټه د کوټې په نوسار سیمه کې یوه جلسه سوې ده، په کوم کې چې د قبایلي مشرانو تر څنګ د پی ټی ایم ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. و جلسې ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د پښتنو پر مځکو او شتمنیو باندې د یو پلان لاندې په یو یا په بل شکل کې قبضې روانې دي، چې موخه یې ځایي خلک د خپلو مځکو او شتمنیو څخه بې برخې کول دي. پر دې مهال د پښتون تحفظ موومنټ سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر اویل چې وطن او خاوره زموږ مور ده او د دې د تحفظ لپاره و هرې قربانۍ ته تیار یو او نه به څوک د پښتون قام و وسایلو لټولو ته پرېږدو.
د پښتون قام په ټولو خبرو باندې سر خلاص شوی دی، هم که د لر بر وطن دی، هم که د کوز وطن د پښتون خوا دی، هم په دې باندې پوه دی، خپل دشمن هم پیژني او خپل هغه خلک چې دا خاوره ترکی ته نه پرېږدي، دا خاوره یووالي ته نه پرېږدي. نن که تاسو وګورئ د پښتون په خاوره باندې چې څومره وسایل دي دغه لوټ کیږي. نن د پښتانه داسې غر نشته چې په هغه غر کې سوری نه دی پیدا شوی د خزانې په تلاشي کې. نن دستا غرونه او دغه خاوره د تیلو ډکه ده، د ګیس ډکه ده، د یورینیم ډکه ده، د کرومای ډکه ده، د سرو زرو ډکه ده، د کویلې ډکه ده. موږ په خپله خاوره باندې جنگ نه غواړو، موږ په خپله خاوره باندې د مذهب غلط استعمال نه غواړو.
جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتون تحفظ موومنټ مرکزی مشر منظور پښتین اویل چې په دې ملک کې ریاست یوازې د یوې صوبې د خلکو لپاره د روزګار او ښه تعلیم و تربیې انتظام کړی دی، بلکې د ده په خبره چې پښتانه، بلوڅان او سندیانې د خپلو بنیادي حقوقو څخه بې برخې ساتلي دي.
پښتانه نن که ذلیل دی، پښتانه نن که بے وس دی، که سیالی نه ده پورا، که مسافرۍ ته مجبور دی، که کور او وطن یې نه دی خپلی. دوی وجې دی، یو بیروزګاری ده، نیستی ده ډیره په دې وطن کې، او یو بدامنی ده. د دې دپاره چې ته خپل وسایل وګټې هم بیا خپله سیالي به هم برابروي، دی به مسافرو ته نه وي مجبور، دی به تباه او برباد ژوند نه تیروي. زمونږ یو نیم روډ پښتانه مسافر دي، ورځ مونږ مندې په کور ناست دي، خو پلارونه بهر ته مونږ ګوري، نو جاګه ټول په سفر دي، دلته د بچو تربیت څنګه وشي.
که څه هم د پښتون تحفظ موومنټ د اوسنیو غوښتنو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویل شوي، خو د پی ټی ایم د جلسې څخه له مخه د جون په نهمه نیټه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار چې کوم کلنی بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی دی، په هغه کې د صوبو د پرمختیا لپاره ځانګړی رقم ټاکلی دی. په دې کې د بلوچستان لپاره 50 ارب روپۍ، د خیبر پښتونخوا د ترقۍ لپاره 3 ارب 80 کروڑ روپۍ ټاکلې دي. دا ډول یې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګرسو پخوانی قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره 50 ارب روپۍ ځانګړي کولو اعلان هم کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجز په خیبر پښتونخوا کې د ګیس د کم فشار له کبله ګنشمیر سینجی سټیشنونه تړل سوی پراته دي. د موټرو او رکشو ډرایوران وایي چې ډیزل او پټرول ګران دي او د کم فریشر له کبله د سینجی څخه هم ګټه نسی پورته کولای. عام اولس وایي چې د موټرو مالکانو کرایي زیات کړي دي او د دوی مالی مشکلات لا پیچل سوی دي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو چې وسیم سجاد وړاندې کوي.
په پیښور کې په سینجی سټیشنو کې د ګیس اچولو لپاره د رکشو او ټیکسیانو اوږده قطارونه لیدلی شي. د ترانسپورت د کار سره وابسته خلک وایي چې په قطار کې انتظار هم وکړي او چې نمبر یې راشي نو د ګیس د پریشر د کموالي د وجه ورته ټینکۍ هم نه فل کیږي. رکشا چلونکي صابر خان چې سی این جی ته په قطار کې ولاړو مشال ریډیو ته وویل
او د مزدوري ټایم نه مونږو مزدوري پورا کولې نشو، بیا دا گاڑی دندا باندې مونږه غسه دی، گاڑی والا چې دی هغه مخام کې مونږه دندا غواړي او مونږ خپل مزدوري نه کړي. دا خو جی دا څه شو کنه جی مونږ دا مجبوری دی چې مونږ چاته وي کنه لس روپے زیات راکنو، هغه به مونږ سره جنگ کوي چې کم ما خلونو بیال تک هغه پیسو کې مزمو گزارا ډیره مشکله شو جی.
دا سی این جی د گرانای او کم پرشر لوجي د رکشي او د ټیکسي په کرایانو کې اضافه کړې شوې ده چې بوج یې په عام اولس راغلې دی. د لوړو کرایانو په حق لا د پیخور پونتون زده کوونکې شفقت علي مشال ریډیو ته وویل
زه اوس د صدر نرالم د پشاور یونیورسيټي پورې نو رشقو والا تو سنجی بند دا غو جکم دے زمانہ 350 روپے واخستی دیو جکم دے دیو تدل تا مطلب سنجی بند شیا نور تو مسئلے راشد غو جکم دے دا عوام نظر وباسی نو پکار دے دی چیک اینڈ بیلنس شی په صحیح طریقے سا
د خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسییشن وای دوی د صوبایي او وفاقي حکومت سره په خبرو بوخت دي چې مسله حل کړي خو تر دا دمه کامیاب نه دي. د خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسییشن صدر فضل مقیم مشال ریډیو ته وویل
دې دا مونږ نه ګیس کټکی او پنجاب لور کې پنجاب پاور لور کې پاور هغه باندې بيزي جوړي مونږ چې ګیس سره خبرې وکړلې وفاق سره خبرې وکړلې انټر ته سیستم نه خوري او ځاله کور ته روان.
دو سی این جی اسوسییشن غوښتنه کړې ده که چېرته دا مسله زر تر زره حل نه کړی شوا نو دوی به د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. له شاهین بنیري څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د خزانې وزیر سغدار د کال 2023 څلورویشتم لپاره د 14.5 ټریلیون روپو بجټ قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړی دی. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د قومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې سغدار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره 1,50,000 روپۍ ځانګړي کړي دي. د نوموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 1,15,000 روپۍ او د دفاع لپاره 1,15,000 روپۍ ایښودل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف هیله څرګنده کړې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF به د قرضو ځنډیدلې پروګرام بیا پیل کړي ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو باوجود ټول مخکینی شرایط پوره کړي دي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه هیله مند دی چې د IMF سره به د قرضو د پروګرام لپاره نهمه بیا کتنه ترسره شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرامشاه ته غځولې دی. دا پرلت د تیرو شپږو ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روان و او پرون راهیسې مظاهرچیانو د میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت وهلې دی. ځایي پولیسو او انتظامی چارواکو لا د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې خبرداری ورکړې دی چې د بی پر جوی په نامه طوفان کولی شي د پاکستان او گاونډي هندوستان ساحلونه اغیزمن کی. د موسمیاتو دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په سمندر کې شدید طوفان په 13 ساعتونو کې لږ څه خپله لاره بدله کړې ده. اوس د کراچۍ په جنوب کې د شاوخوا 1,20 کیلومتره په فاصله موجود دی. او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیه کې د بی پایلټ الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي چې ښایي په راتلونکي کال کې فعال شي. د امریکا په وینا ماسکو او تهران خپلې پوځي همکارۍ زیاتې کړې دي او یوکرین منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې ته خطر زیات کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې شاهین بنیر وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د نړیوالو موضوعاتو په اړه رپورټونه لرو. جو د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې په اړه یو رپورټ ته اوکراین او امریکا وایي چې داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا د یو بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند د الوزولو تور پر اوکراین لګولی و. خود اوکراین استخبارات وایي په هغه محاوره کې چې د دوی لاسته ورغلي د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمې خرسون کې د کاخوفکا د برېښنا پر بند په برید کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند د سه شنبې ورځې په سهار وختي والوزول شو. د بند د ویجاړېدو له کبله پراخې سیمې تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپلو سیمو ووځي. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره SPU وایي د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه تلیفوني محاوره یې ثبت کړې چې د کاخوفکا د برېښنا د بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلیګرام پاڼه یو ژغیزه محاوره خبره کړه او ادعا یې وکړه چې دا د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکارې ډلې کار و چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یوه امنیتي مامور ژغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکارې ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات یې هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بند الوزولو تور پر کیف لګولی دی. له بلې خوا یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا یوې استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د چاودنې شیبه ثبت کړې. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سینسرونو سمبال سپوږمکۍ له چاودنې سره یو ځای تودوخه ثبت کړې ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د روسیې په ولکه کې وه. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په تاجکستان کې یو شمیر حکومتي سرچینې وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانانو د عملیاتو پر مهال نیول سوی دي. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګ د رپورت لمخې دغه افغانان د افغانستان پولی ته څیرمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونی د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول سوی دي. په دې اړه تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د تاجکستان چارواکي ادعا کوي چې په خپل خاور کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون لسکونه وسلوال افغانان نیولې دي. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د تاجک چارواکو په قول ویلي د افغانان د افغانستان پولیسو چیرمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونه نیول شوې دي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ازادي رادیو د تاجک څنګه خبريال مؤمن احمدی په دې اړه وویل
مقامات تاجکستان هفته گذشته در عملیات در مرز
د تاجکستان چارواکو تیرونه له افغانستان سره د تاجکستان پر پوله د عملیاتو په لړ کې لسکونه افغانان ونیول. چارواکي وایي چې د نیول شو کسانو منځ کې د افغانستان پوخانی پوځیان هم شته.
مقامات گفتند که در میان آنها نظامیان سابق نیز هستند.
مومن احمدی هم در از وویل چه زینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کرده او ویلی چه لزینو توقیف شوی و سر وصلی هم نیول شوی او دوی پلازمین دوشنبه تا لجدول شوی دی. دالا معلومه نده چه دقیقا چو کسان نیول شوی دی. ویل کیږي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د افغانستان د پرزول شوي حکومت سلګونه پوځیان او سرتیري تاجکستان او ترکمنستان ته واغوښتل. داسې راپورونه هم شته چې ځینو پخوانیو افغان پوځیانو خپلې وسلې هم له ځان سره ګاونډیو هیوادونو ته وړې دي. تاجکستان تر دې پخوا په ځلونو د افغانستان له لورې خپلې خاورې ته د سخت دریځو ډلو د اوښتو په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له همدې کبله د افغانستان د پولی په اوښدو کې ګڼ شمېر نوي امنیتي پوستې جوړې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې کار واخلي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ د بلوچستان په هرنای کې د کوئلي یا سکرو کاروبار کوونکو او د سمان وړونکي ترانسپورټ اتحادیو د کوئلي پر لاریو د سوی برید په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دوی وایي د دې احتجاج ډن لسم ورځ ده. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلي وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسیشن په وینا احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی چې د جون پر لومړۍ نیټه هلته د کوئلي پر لاریو برید شوی و. په دې اړه تفصیل اورو په دې رپورټ کې. د بلوچستان په هرنای کې د کوئلي کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورټ اتحادیو د کوئلي پر لاریو د سوی برید په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دا خبره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلي وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسیشن مرکزی جنرل سیکرټری خالق داد وطنپال د جون پر نهمه مشال رډیو ته وکړه. د ویل احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی و چې د جون پر لومړۍ نیټه په هرنایی کې وسلوالو د دوی دوه څلوېښت لارۍ په نښه کړې وې.
د هرنایی ضلعه د چپرفت علاقې کې د ایف سي چوکۍ په څنګ کې دوه څلوېښت د کوډلې لوډ لاریانې د ولسوي دي د دهشتګر تنظیم لخوا خو نه خلک گرفتاره شوي دي نه موقع ته څو سیکورټي راغلي ده نه موقع کتلې ده. زموږ دا هغه دی چې زموږ هره ورځ داسې وړکې وړکې واقعات تجربه دا ډېره لویه واقع وه. نن نهمه ورځ داسې د کولی سپلای مکمل ضلعه بنده ده او مکمل میندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستوی.
خالق داد وطنپال زیاته کړه چې په بلوچستان کې د کوئلي له کاروبار سره په مجموعي توګه شاوخوا 15 لکه کسان تړلې دي. د دې په وینا دا ډیر لوی صنعت دی او حکومت ته پکار ده چې د خوندي کولو لپاره یې په سمدستي توګه کوټلي ګامونه پورته کړي. خالق داد وطنپال وویل د خپل غشتنو تر پوره کېدو به د سامان وړونکو لاریو له اتحادیې آل بلوچستان ګوډز ترانسپورټ سره په شریک احتجاج ته دوام ورکوي. د آل بلوچستان ګوډز ترانسپورټ مشر نور احمد کاکړ بیا مشال رډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ نیټه په نشه سویو دوه څلوېښت ټرکونو کې هر یو ته تر 15 لکو زیات تاوان رسیدلی دی.
په دې کې چې دا کوم ټرکان تاوانې شوي دي د دې پنشمنټ یو معاوضه نه ورکول شول او بل د بل وخت دپاره کمشته د دې شي کیندانی نه کی راځي موږ به تاسو ته مکمله تحفظ درکوو. نو د 14 تاریخ سره موږ ټوکی چمالنګ سمالنګ ارنایی شارګ خو الریډي بند دي. د 14 تاریخ سره د دې سوبې سره چې د کوټي سره مچ سره چې کوم مدنیات وزي موږ داغه مکمله کارګو سرویس احتجاجات بندو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاولہ لانګو مشال راډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ او تر دې وړاندې بریدونه ټول ترهګرو کړی دي. زیاولہ لانګو زیاته کړه چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي خو د ده په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي.
اگر آج ارنائی میں بھیج دو فوج کو ایف سی کو
کنن موږ هرنایی ته پوځ یا ملیشا ځواک ولیږو چې هلته د ترهګرو خلاف عملیات وکړي نو بیا به هم دا خلک سړکونو ته راوځي او سیاستوال به په اسمبلی کې چغې وهي چې تاسو داسې ولې وکړل. موږ نه ترهګري زغملای سو او نه پوځي عملیات. هغه کامونه نسی بریالی کېدای چې دوه فطرت لري. موږ به یو پریکړه کوو. که څه هم زیاولہ لانګو دا ونه ویل چې د کوئلي پر لاریو او مزدورانو بریدونه کوونکي ترهګر څوک دي خو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د کوئلي په څیر قدرتي وسایلو د استل کېدو پر ضد په سویو بریدونو کې د زیاتره هغوی ذمواري بلوچ بلتون غشتونکو ډلو منلې ده. د جون پر لومړۍ نیټه چې د هرنایی په چفرپټ کې د کوئلي پر دوه څلوېښت ټرکونو ډزې سوي وې د هغه ذمواري هم بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تاسو هم تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې قربنا اسماء ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم او د نن ورځې په فیچر پروګرام کې به په کورنۍ کې د ودونو په بچو او کورنۍ د دې د اثراتو په اړه غږیږو. د پروګرام تر پای را سره اوسېږئ.
لکه جنې روغه وکنه په دغه زموږ سره شک نه چې کله د کال شو نو بس مونږ به د لوخیا ولوي دا یا به سر دزې مزه وینو دا به په هیڅ سم نه پويدو.
دا غږ د اتسلوي کلنې تاجوري دی. د باجوړ اوسیدونکو تاجوري مشال ریډیو ته ویل چې دویش کال وړاندې د خپل ترور زوی سره واده شوی وو. دو زامن او دو لوریانی دي. تاجوري وای چې لونه یې په صحت روغ دي ولی دواړه زامن یې په پیدایشي توګه د اورېدو او خبرو کولو د نعمت نه محروم دي او دا چې د زامنو یې ډیر علاجونه وکړ خو روغ نشو. اوس ورته ډاکټران وای چې د هغې د اولاد د مازوري وجه د کورنۍ د ننه واده کول دي.
لارې وته خپو چې لکه دا خو کونګ په خبر ته پکې رسې چکر والے ډاکټر لا یوازې دا و. بیا پسې په منځ کې بل جنۍ و ناغه ټیک و. بیا پسې دا بل الګ شو کشارې الګ چکمو. بیا پاغه باندې د قشن دغه میله چې مونږ د ډیر ډیرو کو یو خپل خو لا وره په خبرو ادمونه مونږ د خو ډیرو شو. ډاکټر دې خبرو کچې دا ستا خپل کې رښتا شوی خپل رښتو کې دا لنجې راځي نو بس په قلاله دا پرې دی لکه د دوی هیڅ سرغه نه کیږي. بس هغه نه دی خو بس مونږ بیا پرې خو چې بس الله را طرفه ده دا غویم ته ختمه شوله خکېدو او زمام ختمه شوله نه ډاکټرانو له طرفه چې انسان ته داسې خبر وشي بس د خلکو له صبر شي بیا کنه.
پکورنو کې د ودونو روایت په ټول پاکستان کې او په ځانګړې توګه په پښتنو کې عام دی او ډیر ودونه د ترور ماما او تر د بچو ترمنځ کیږي چې اکثره د هلک او جینۍ د خوخه پزای د کورنۍ د غړو په مرزي کیږي. د چارسدی اوسیدونکو 15 کلنه نازیا لتیرو دونی مکالو راسته د پلار پکور ناشته ده. په داسې حال کې چې د کور لوخې وینځل نازیا مشال ریډیو ته ویل چې سو کال وړاندې د نیکه په خواهش د هغې د مرزي خلاف د ترزوی سره واده شوی وو چې په عمر کې له هغې 9 کشرو. نازیا وایي چې د عمر د دې فرق له وجې ورته اکثر سرګنۍ پیغورونه ورکوي او خاوني ورته د دوهم واده دړکی هم ورکوي.
زما خو وخت سره بلل ودی رشته زړه نه او خپه ومه پی او به زمونږ کور کې څوک د چا نه تپوس نه کوي لګ نه د لکانو نه کوي نو د جینکو نه کوي چې زما نه به تپوس کوه. زما ترزوی زما عمر ډېر کچ دی او زما د هغه جوړ هم ناراضي یو بل سره. زمونږ د دواړو یو بل سره وخت نه تیریږي که نه مونږ وایو چې خیر دی دا خو د مشرانو فیصله ده مونږ به لا ټایم تیر کړو خو لکه نه تیریږي دا وخت د یو بل سره. او خوښې مې په مخه وایي چې بله ښځه وله کومه اندروریانې هم راسه اتفاق نشته دی خو که ما انکار نه شو کولی خیر دی دوی به انکار کړی زه خو خپله ګزاره کوم خو دوی ګزاره راسره نه کوي. دا پیسرې خو د مشرانو دي خو دوی هسې تنګول لاغستې دي.
بلخوا د کاټلنګ اوسیدونکو 2 کلن الیاسوم ګیلمن دی چې د جون ملګری د هغه د جوړ نه ده او پلار ورته د هغه د مرزي خلاف د خپل رور لور واده کړی ده. الیاس مشال ریډیو ته وایي چې د هغه ارمانو چې کور ودانۍ د جون په هر میدان کې د هغه سره څنګ په څنګ ولاړی خو چې کله یې پلار خبر شو نو ورته ښکار وویل چې تر اوسه د هغوی په کورنۍ کې بهر ودونه نه دي شوي او اوس هم دا ممکنه نه ده چې په کورنۍ کې جنکۍ ناستې وي او په پردو کې د زامنو له ودونه کوي.
ما خپل ځانی انجینیرینګ کړی بچلر کې چې کله ما انجینیرینګ کمپلیټ شو نو ما والد صاحب ته وی یاره زب د زما ډپارټمنټ کې زما کلی دا هغې سره کول غواړم ځکه چې دا واده ژوند کې یو ځل دی اور دا هغې سره کول پکار دی مطلب تا ته زړه ته نږدې اور ستا ور سره ښه ټیم تیریږي نو دا خبره چې کله ما رونو ته وکړه نو هغې مې والد صاحب ته وی نو والد صاحب مې چې کله خبر شو ما هغې سره ډېر دغه ریزنینګ وکړو ډېرې خبرې اترې مو شوې اور ما خپل کوشش وکړو چې زه دې کنوینس کړم خو بهر حال اغي کدی ډیر زیات خبران ده پړو چې وی پلا لار وی چې وررا ما خو تاسو سره غي خبره کړی ده نو دا خبر ډیر بد شي
د خیبر پختونخوا حکومت په 2009 کې د هیلت پروینټو اکټ په نوم قانون منزور کړی وو چې مقصد یې د کورنۍ دننه د ودونو کېدو له وجې د هیپټایټس او تلیسیمیا پر رنځونو کابو موندلو. د دې قانون تر مخه د واده نه وړاندې د میرمنو د وینې ټیسټ کول لازمي ګرځول شوي وو او دې لپاره ټاکل شوي وه چې حکومت به په اولس کې د پوهاو مهم شروع کړي کوم چې حکومت پیل نه کو او د هغه وخت نه تر اوسه پورې د ناروغو د مخنیوي لپاره منظور شوی قانون هیلت پروینټو اکټ عملي نه کړل شو. د ماشومانو د رنځونو ماهران وایي که په دغه قانون عمل شوی وي نو تر ډیره حده به د تیلیسیمیا او هیپټایټس پر رنځونو کابو موندل شوی وه. هغه کوم وجوهات دي چې له وجې اکثر مشران د کورنۍ دننه ودونو ته اړ کیږي؟ دا پوښتنه مردان کې د فیاض کوثر نومې یوې مشرې زنانه نه کوو. فیاض کوثر په مردان کې ضلع کونسلر ده. وای چې په کورنو او په خصوصي توګه په پښتنه ټولنه کې دا یو عام تاثر دی چې جنۍ خپله کورنۍ کې ودولو سره رشتې مضبوطېږي او بیا تازه کیږي.
د فیملی نه بهر څه کوم رشتې کوي نه داغې کې ډېر زیات شرایط پکې راځي او خلک یریږي پیژني یې نه یقین نه کوي نو هغې کې بیا لیکل راشي او لیکلو کې بیا چې دی نو د کالو او د جیداد او د کور او د خرچې او حق مهر او دا سیزونه لیکل پکې لکه ډېر زیات راشي او چې کله ستاسو خپل فیملی کې دننه نو داغې چې دی نو جان پہچان وي هغې د پته وي داغې د خوی خصلت هم ورته پته وي داغې د معاشي چې حالت وي داغې نه هم خبر وي هغې کې بیا دا ډېر شرایط هم او د شرایطو آزاد لکه یو قسم یو رشته وشي. د ټولو نه بهتره خبره ده چې الګ جنې چې دین یو بل ډېر د نږدې نه پیژني او فیملی والے هم ډېر د نږدې نه یو بل پیژني نو هغه صلاح او رضا باندې هغه رشته وشي نو زما په خیال چې ډېره زیاته بهتره ده.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي شاهده شاوي چې په کورونو کې ودونه داسې دي لکه چې په زور یو لکه جنې د یو بل سره تړل کیږي او بیا د دوی ترمنځ کورنۍ شخړې وي ځکه د خپل اولادوم په غوره طریقه تعلیم او تربیت اونې کړل شي.
خزه خامن 24 گھنٹے یو یو بل سره یو کور کې یو کمره کې چې اوسی نو پکار دی چې اغه ذهن یو بل سره لګ لګي اغه دی یو بل عزت کوي یو بل سره مینا کوي دی یو بل سپورټ کوي دی یو بل په سختۍ او خوشحالي کې پکار راځي. خو چې دا بے جوړه وطن اوشي یا زبردستی ودونه فورس مریجز اغه کې خو بیا ضد بازیان شي او دشمنیان شي او ژوند یو عذاب شي نو د تاسو واده نه څه فائدہ اده نه چې کوم شمان پیدا شي اغه تربیت کمنی هغه په یو سټرسفل ماحول کې لوی کی سایکوز وی نه هغه سړې د پیسو کټلو شوق په ځړ کې وی نه د خزي خپل ژوند کې س کنټریبیوشن کولو شوق پاتې شي پس ژوند راکاږي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو او د پاکستان جینډر ډیولپمنټ پروګرام صوبائی مشر عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې اکثر مشران د کورنۍ نه بهر د خپلو کشرانو ودونو ته غاړه نږدي او بل دا چې اکثره جنکۍ او هلکان په وړوکي عمر کې د یو بل په نامه کړل شوي وي او دغه شان په بې جوړ رشتو کې وتړل شي. عمران ټکر مشال ریډیو ته دا هم وی
چې د کورنۍ دننه د ودونو کولو یو وجه دا هم ده. ځینې خلک غواړي چې کورنۍ جایداد د خپل کور دننه وساتي او په دې وجه د ترور ماما او تربشو ترمنځ ودونه کیږي.
بعض فیصلے مشران دا سکی کہ پا آگے کے زمون علاقان دی یا جین کے دی نو عقیتا یا مشکلات و حالات کی نغرا کیتی گی رشتے کی گی دا علاقان دا جین کو آگا عموماً دا کزن سر کی گی دا ترزوی سر دا ماما زی سر دا تروزوی سر پا آگے کے دا رائے خبر را چی امیشا علق نوی رضا جینے نوی رضا پا آگا دا خپل مشران خبر چی گی نو آگا نشی غردولے پائی کی کل نہ کل زبردستی ہم راشی بعض اوقات چی دینو جی دین چی وینو آغا تعلیم یافتہ میں بھی الگ تعلیم یافتہ بھی الگ چی وینو آغا بے تعلیم بھی جی دین چی وی اتیار تعلیم یافتہ بھی داسی مشی چی جنہیں کلی وال بھی الگ کی بھی دخار اسی دن کی بھی دا باہر ملک دراغلی بھی دا قشان دا جنہیں بھی دا غی اگا دا وادنم پس انڈرسٹینڈنگ دا غی نلا بھی وغا نہ چلی گی یو خدا دا جدالت ہو دا جنہیں رائے غستل پدے کی بنیادی خبر دا شریخ خبر دا او دا دا غی حق ہم دے کہ دا غی نا رائے وغستلی شی
کورانو دننه ودونو کولو سره دراتلونکي ماشومانو په صحت څه قسمه اثر پرې وځي دا پښتنې لپاره ډاکټرې لورزو. د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې ډاکټر زلندا شعیب وای چې په خاندان کې پرله پسې د ودونو کولو اکثره وخت نتیجه د نوي پیدا کېدونکو ماشومانو ذهني او بدني کمزوري وي چې پکې اورېدل د لیدل او یا د خبرو کولو صلاحیت متاثر کیږي.
کنٹینیوس په خاندان کې رشتې کولو سره مسله دا وی انسان د وجود جوړېدل دا په جینز ډیپینډ کوي. الله پاک واړه واړه سلونه په یو ځای کړي دا غي ملاپ نه دا جوړېږي. نو چې وخت سره داسې په خپلوانو کې رشتې کېږي نو هغه کروموزوم دوباره دوباره دوهرای کیږي ځکه چې هغه یو شان دي. نو دا غي د مخ کې کمزوري کېدلو چانس وي. نو چې هغه کمزوري شي دا غي مخ کې ماشومانو کې یا مازوره پیدا کیږي، تلسیم یا بیماری شو هغه پکې راتلی شي، یا داسې چې شوګر شي ماشوم والی نه هغه پکې راتلی شي، یا د ګردو د سر بیماری دي ماشوم والی نه په ګردو کې رسولي یا پکې خرابي هغه بیماریانې پکې زیاتې دي شي.
ډاکټر زلندا شعیب په وینا که یو کورنۍ یا مور او پلار په دې پوه شي چې د سنه سمازوري ښکار ماشومان پیدا کیږي نو باید چې له خاندانه بهر ودونه وکړي.
څنګه چې دا تلسیمیا ډیره زیاته شوې ده، هر دویم دریم ماشوم موږ سره تلسیمیک وي او تلسیمیک میجر وي، هغه بیا مخکې د هغې پروګنوسیز همدا وي چې وفات شي. یو نسل کې د فرسټ سیکنډ کزن وشو نو بیا به ترډ نسل کې د داسې کې چې بهر نشي رشته. دې کې الکان جینکې دواړه اثر انداز کېدی شي، خو ډېر زیات دی کې الکان اثر انداز کېږي. نور زموږ معاشره داسې ده چې موږ څوک پابند کولی نه شو، خو ښه خبره به وي چې اوایډ کې مخکې د ماشومانو مستقبل دپاره.
پلو طبی ماهران وای چې په حکومتي کچ په دې حقلا په اولس کې د پوهاو پیدا کولو ضرورت هم دی. پېښور کې د تلسیمیا د ناروغو ښکار ماشومانو د مرستې لپاره جوړه شوې خیراتي اداره حمزه فاونډیشن لخوا ترلاسه شوې شمېره تر مخه په دغه اداره کې په مجموعي توګه 2.68 ماشومان د تلسیمیا رنس ښکار دي چې پکې 99% د کورنۍ دننه ودونو کولو لوجې په پیدایشي توګه او صرف 1% ماشومان په اتفاقي توګه د تلسیمیا ناروغۍ سره مخ دي. د ناروغو د مخنیوي قانون هیلت پروینټیو اکټ کال 2009 لاندې د نکاح کوونکي رجسٹرار لایسنس په د سزا په توګه منسوخ کول شي، او د نکاح رجسٹرانه علاوه کچری بل سوکم د دې قانون خلاف واده کوي نو 10,000 روپۍ جرمانه به پې لګول کیږي. خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا حکومتونه د یاد قانون په نافذولو او د هلک او جنۍ د واده نه وړاندې د وینې د ټیسټ لپاره قیدی ضابطین نه دي ټاکلي. هم دې سره د نن خبرونه سر ته رسی. راتلونکي پروګرام کې به د یوې نوې موضوع سره بیا حاضرېږو. تر هغې پورې غواړو اجازه تلوي. الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.